The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
Assalamu alaikum gran awridun ko da Voice of America jiwa radio de nind gulwas de kal 2023 January de miyashti 23 manata da da wa Pakistan ke da sahari atini me Afghanistan ke at aw po Washington DC ke de itar was de shpil lasni me bajidi padinim sa ta khabari khabarwana ke darta zash pa khuman har kale wayam landi ko muhim khabruna awal sarti ki de Pakistan Election Commission de Punjab subai assembly ke de mukhalif dalu mashr Hamza Shehbaz Sharif lakhwa de subai nigran ala wazir la para de Mohsin Raza Naqvi de takane rasmi bayaniya jari kadi de Pakistan pasin subai ke de afghanan sara de amniyati idaro aw police lakhwa po badar waya aw ali wazir de khushi qabul la para de pakhtun jghorani gorzang palawiyan drana ehtijaji muzahira pa او د سویډن وزیر اعظم په سر خار سټاکهوم کې د یو قران د سوزولو پیښه غندلې او دغه یې ډیره بې احترامي بللې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب صوبایي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر حمزه شهبا شریف لخوا د صوبې نگران اعلی وزیر لپاره د محسن رضا نقوی د ټاکنې رسمي بیانیه جاری کړې ده. د دغه اعلان وروسته د پنجاب گورنر بلی غرامان د نوي موقتی اعلی وزیر محسن رضا نقوی څخه سوګن هم واخسته. بلخوا طریق انصاف او د دوی لخوا د ټاکل شوی د مسلم لیگ قا پخوانی اعلی وزیر چودھری پرویز الهی د نوی موقتی وزیر اعلی ټاکنه رد کړی ده. د طریق انصاف ګونستر مشر عمران خان په خپل یو ټویټر کې ویلي نگران اعلی وزیر یو بې پله وطن وی خو الیکشن کمیشن د دوی مخالف کاندید ټاکلی دی. د طریق انصاف ګوند پخوانی د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په خپلو پلویانو باندې غږ کړی دی چې د ګوند مشر عمران خان په مشرۍ کې د لوی کمپاین لپاره ځانونه تیار کړي د د ترمخه زکه چې د نظام په ضد سړکونو باندې د احتجاج پرته بل کوم لار نه لري. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر چودھری پرویز الهی د نوی نگران اعلی وزیر ټاکنه د قانون او ضابطې خلاف بللې او ویلې دي چې د دغه پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. د پیپلز ګوند مشر او په مرکز کې د مسلم لیگ نون ائتلافي آصف علي زرداری ویلې د نوی نگران اعلی وزیر ټاکنه د قانون او آئین د لاندې شوې ده او کوم ګوند سره نږدې د اړیکې لرونکي تن د نگران اعلی وزیر جوړیدل د پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل نه دي شوي او داسې وړاندې هم شوي دي. د پنجاب نگران اعلی وزیر د یو جرنالیسټ د پاکستان یو شخصي ټي وي مالک او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری یو نږدې ملګری هم ګڼل کیږي. د پاکستان په سند صوبه کې د افغانانو سره د امنیتی ادارو او پولیسو لخوا په بدر رویه او علي وزیر د خوشی کولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویانو درنه احتجاجي مظاهره په کراچۍ کې کړې ده. په سند صوبه کې د یاد غورځنګ مشر نور الله ترین د خلکو درنې غونډې ته وینا کې ویلي د څو میاشتو څخه په سند صوبه کې یو شمیر برخو او کراچۍ کې د افغانانو نیول او زورول شروع شوي. د تور پورې کې چې دغه تبه د افغان میرمنو نه د 15000 نه تر 30000 پورې تی اخستل کې دي. د ویل چې پسند صبح کې هغه افغانان هم نیول شوی چې قانوني سفری اسناد یې لرل او د وخت هم په جیلونو کې پراته دي. د زیات اکرلا چې په دغه کې د پاکستان لخوا پښتانه هم نیول شوی دي. د غوښتنه وکړه چې د پښتنو ملت پال غوندونه چې د وخت په مرکز کې د پیپلز ګوند سره په ائتلاف کې شامل دي هغه وی دي د پښتنو د زورولو په ضد خپل غوونه پورته کړي او پسند صبح کې واکمنه ګوند پیپل ګوند نه د افغانانو زورولو د پیښو مخه نیول وختنه وکړي. د کراچۍ پرېس کلب مخې ته را جوړې دي احتجاجي مظاهرې ته وینا کوونکو ویل چې په ملک کې د جمهوریت په نوم سیاسي ګوندونه حکومتونه کوي خو د جمهوري اقدارو په ضد د خلکو ازادي د خپل لاندې کوي. د سند صوبې حکومت وړاندې ویلي وو چې دوی هغه کسان گرفتاروي چې په غیر قانوني توګه کراچۍ ته ورځي او په غیر قانوني توګه هلته پاتې کیږي. وینا کوونکو ویل چې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر ضمانتونه د سند تمامو عدالتونو لخوا ورکړی شوي خو د قانون ضد بلې صوبې ته نه لیږل کیږي. د سویډن وزیر اعظم په سر خار سټاکهوم کې د یو قران د سوزولو پیښه غندلې او دغه یې ډیره بې احترامي بللې ده. د قران پاک د سوزولو دې پیښې غبرګونونه راپارولې او د ترکیې سره د سویډن تعلقات په داسې وخت کې د تناو کار شوي چې سویډن غواړي په نیټو کې شامل شي او د کار کې د ترکیې ملاتړ ته ضرورت لري. د خالی پورس د سویډن یو انتخاب پسند سیاستمدار راسموس پالودان په سټاکهوم کې د ترکیې سفارت مخې ته قران پاک ته وور ورته کړی وو. دا چې د سویډن پولیسو څنګه پالوډان ته د داسې یوې مظاهرې اجازت ورکړې په دې باندې ترکیې ته قهر ورغلی او سرخار انقری ته یې د سویډن دفاع وزیر سفر هم لغوه کړی دی. د دې ترڅنګ د ترکیې حکومت د سویډن سفیر د احتجاج په توګه هم ورغوښتې. د خالی په ورځ مخوستن د سویډن وزیر اعظم اولف کریسټرسن په یو ټویټر کې لیکلي د رائے ازادي د جمهوریت یو بنیادی برخه ده، خو چې د قانون لاندې وي ضروری نه ده چې هغه دی مناسب هم وي. د هغو کتابونو سوزول چې ګڼ شمېر خلکو ته مقدس دي یو ډیره درنه بې احترامي ده. د پسرخار سټاکهوم کې میشته مسلمانانو سره د همدردی سرګندونه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کوشش کوي ترکیه په دې راضي کړي چې په نیټو کې د سویډن او فنلند شاملېدل منظور کړي. د انتها پسند سیاستمدار پالوډان مظاهری د انقری او سټاکهوم ترمنز اړیکو ته لوی زیان رسولې. ترکیه غواړي چې سویډن دی اول هغه کوردی فعالین چې سویډن کې اوسیږي ترکیه ته وسپاري او د ترکیه د مشرتابه ضد مظاهرو مخه ونیسي. د ترکیه ترڅنګ ګڼ شمېر نور مسلمانانو هیوادونو هم سویډن کې د قرآن پاک د سوځولو په پیښه د غوسې او خفګان څرګندونه کړې. انډونیزیا، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم د پیښې غندنه کړې او د خلیج د همکارۍ کونسل او د اسلامي همکارۍ تنظیم هم دا پیښه غندلې ده. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې روس قوي امکان ده د اوکراین د جګړې وروسته هم د خپل پوز د غزولو روایتي خطر تر اوږدې مودې اندازه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر منو ریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سارانی خبرونه ته غوږ کیدئ. نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب صوبائی اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر حمزه شهباز شریف لخوا د صوبی نگران اعلی وزیر لپاره د محسن رضا نقوی د ټاکنې رسمي بیانیه جاری کړې ده چې وروستو د صوبی گورنر بلیغ الرحمن لسلیک کړې هم ده. په دغه حق له د اسلام آباد څخه د ډیوا رادیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د اپوزیشن لیډر حمزه شهباز لخوا نامزد شوی د پنجاب نگران اعلی وزیر په توګه د محسن رضا نقوی د ټاکلو رسمي نوټیفیکیشن جاری کړی. وروسته د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د محسن رضا نقوی څخه سوګند هم واخیستو، خو تحریک انصاف او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر چودھری پرویز الهی د محسن رضا نقوی ټاکنه رد کړې. د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو ټویټ کې ویلي، نگران اعلی وزیر بے پلووی، خو الیکشن کمیشن د تحریک انصاف دشمن، د پنجاب نگران اعلی وزیر ټاکلی. پی ٹی آئی مشر فواد چودھری خپل یو ټویټ کې د ګوند پر پلویانو غږ کړی چې د عمران خان په مشرۍ کې د لوی کمپاین د پاره دی تیاری ونیسیم، ولې چې د دوی تر مخه د نظام په وړاندې پر سړکونو د احتجاج پرته بله لار نشته. د پنجاب څخه د تحریک انصاف مشر مسرت چیما وایي، دغه دواړه نومونه رد کړي وم، ولې چې یو د آصف علي زرداری او بل نواز شریف ملګری دي. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر چودھری پرویز الهی د الیکشن کمیشن پریکړه د اصول او ضابطه خلاف ګرځولې او ویلې دغه پریکړې په ضد به سپریم کورټ ته ځي. بل پلو ته د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي، د نگران اعلی وزیر ټاکنه د آئین او قانون تر مخه سوي او د مطبوعات سره تعلق لرونکي یو کس نگران اعلی وزیر جوړېدل د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل نه دي سوي. تر دې وړاندې د پنجاب اسمبلی د سپیکر لخوا د پنجاب نگران اعلی وزیر لپاره جوړ شوي دوه اړخیزه پارلماني کمیټي ټاکنې وخت کې اتفاق ته په رسیدو کې ناکامه سوي وو، چې له سببه دغه معامله الیکشن کمیشن ته لیږل سوي وه. د پنجاب نوی ټاکل شوی اعلی وزیر محسن رضا نقوی جرنلسټ او د یو شخصي میډیا چینل مالک هم دی. نوموړی د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ډیر نږدې ملګری هم ګڼل کیږي. د رواني میاشتې په 14مه د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی او بیا هم د دغه میاشتې په 13مه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان له اړخه صوبایي اسمبلی ماتې کړې سوي وې. د رواني میاشتې په 16مه نیټه خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن په سلا پخوانی بیوروکریټ اعظم خان د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر ټاکلی و. د پاکستان د دستور تر مخه الیکشن کمیشن به په دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې ټاکلی غوښتنې کوي. څېړونکو وینا ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د صوبو اسمبلی ماتولو او وفاقي استعفاګانې ورکولو څخه پر الیکشن کمیشن باندې په ټول هیواد کې د وخت څخه وړاندې ټاکنو کولو د پاره فشار راوستل غواړي. البته وفاقي ائتلافي حکومت تر اوسه د وخت څخه وړاندې ټول ټاکنې کولو څه اراده نه ده څرګنده کړې. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د ډیوا رادیو خپرونه په دې برخه کې زو کراچۍ فلوتا. د پاکستان په سند صوبه کې د افغانانو سره د امنیتي ادارو او پولیسو لخوا په بدر رویه او علي وزیر د خوشی کولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویانو درنه احتجاجي مظاهره کړې ده. په احتجاجي مظاهره کې وینا کوونکو په سند صوبه کې د افغانانو سره دغه بدی رویه زر تر زره د ختمولو غوښتنه د صوبایي حکومت څخه کړې ده. په دغه حق لا د ډیورډیو خبريال فضل عزیز نور تفصیل تاسو ته د کراچۍ نوړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین وایي سومیشتې وړاندې په کراچۍ او د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو نیول پیل شو. هغه افغانان ونیول شو چې دلته د وړاندې نه خپلوان میشتو.
تر دوه سو زیات زموږ ماشومان، زموږ مندې خوندې، زموږ ځوانان دا د کراچۍ په جیلو کې وو. هلته په د چمن پر دروازه باندې په وردۍ کې خلک ورته ولاړ. پر یوه کس زما پر یوه افغانه خور باندې د 15000 سواخه تر 30000 روپۍ دا به په تاج نه اخسته راړول به دی خواته.
هغه ویل هغه افغانان هم نیول شوی چې قانوني اسناد بور سره اوس هم په جیلونو کې دي او په دوی کې پاکستانی هم نیول شوی دي. پښتانه ملت پال غوندونه دي د نیول شو افغانانو د پاره غک پور تکړي. د کراچۍ پرېس کلب مهتا را جوړي احتجاج غونډه ته وینا کې نو موړي ویل په سین صبح کې د پیپلز ګوند حکومت دی ځان ته جمهوریت وایي خو په کراچۍ کې د پښتنو سره ظلم کوي.
پاکستان پیپلز پارټي ته وایو چې ولې دا کوي؟ ته خو ځان ته جمهوریت پارټي وایي، ته خو ځان ته د انساني حقوقو پارټي وایي. موږ خاص کو پښتنو ته چې د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق دی. موږ وایو چورور پاکستان پیپلز پارټي زنده باد، بلاول زنده باد. مگر د خپل کام په خاطر، د خپل مند خوندو په خاطر د خپل پارټي سره خبره وکا. ولې دا ظلم او زیاتوب روان دی زما د پښتنو سره؟
د سین صوبې حکومت د وړاندې نویلی یوازې هغه کسان نیول کیږي چې په غیر قانونه توګه راځي او دلته پاتې کیږي. د علي وزیر په اړه نور الله ترین ویل د کراچۍ عدالتونو هغه د ضمانتونو ورکړي خو بلې صوبې ته نه لیږل کیږي. وینا کوونکو ویل په کراچۍ کې چې پښتنو ته هر ډول مسله جوړیږي، پی ټی ایم به د هر ظلم پر ضد ودرېږي.
دا خلک دا فکر کوي چې پښتانه لا وارث دي. موږ ته پکار ده دوی ته پیغام ورکړو چې هر پښتانه په ملا، غیرتمن پښتانه ځوانان، مشران او غیرتي خويندې ولاړ دي.
د پاکستان پوز او حکومت وخت په وخت د پی ټی ایم لخوا په ادارو لګول شوی تورونه رد کړي او ویلي دي د پی ټی ایم ځینې غوښتنې سمې دي. خو په پی ټی ایم وړاندې تور لګول شوی چې د بهر هیوادونو څخه ورته پیسې ملاویږي. خو پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي او وایي د پښتنو د حقونو لپاره د پاکستان د آئین او قانون لاندې پرمنه مبارزه کوي. فضل عزیز، وی یو ای ډیوا، کراچۍ.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین وایي چې د پښتنو لپاره بنیادی حقوقو غوښتنو په سر هغه د خپل حقوقو څخه هم محروم کړی شوی او په ضد یې د غداري مقدمه جوړ کړی شوی دی. دیو سره ځانګړي مرکه کې پښتین ویلي دي چې قامیش نه ختی کارډ یې بلاک شوی، پاسپورت جوړول نشي او د ووټر لیست څخه نوم هم مستل شوی دی. خو نوموړی وایي چې د غټول ګامونه به د پښتنو حقوقو لپاره د مبارزې مخاونه نیسی. د منظور پښتین سره د ډیورډیو خبريال سادیا قاسم شاه د غزانګړي مرکه کړي.
دلته کده ذات خبره کو دا خو ډیره وړو کې خبره ده. خو بیا هم په دې ملک کې کشمیر ته تک په ما باندې کوېټا، چمن، کلا سیف الله، بلوچستان ټول علاقو باندې تک باندې ضلع کورم، مبرکسای او داسې چې کله باجوړ ته ځنو لارې بندې وي تک بند وي. د تګ را تګ آزادی نشته دی او بیا دا اظهار رائے آزادی نشته دی. بیا چې مونږ کله هم د خپل وطن د حق خبره کو نه په مونږ FIR کې په سلګونو FIR اوس هم په مونږ پراته دي. د پاسپورت او د شناختی کارت حق وی هغه هم پاسپورت څو ځله ما ټرای وکړه خو نه یې جوړولو د سره هغه فارم هم نه اخستلو شناختی کارت و هغه هم بلاک شو داسې زه نه وینم چې یعنې دوی څه حق و هغه دوی د لرې کولو هڅه نه وي کړې هر څه چې حق و نه بینک اکاونټ شته دی نہ شناختی کارڈ شتہ نہ پاسپورٹ شتہ نہ تگ را تگ آزادی شتہ
ولی حکومتی ادارو در تسویل شتہ سے پاسپورٹ ولی نشی جوڑے
اگر چکم کسان التناس و اگو ویچ یرا منگت دلتا یعنی دیر کا گیدل نہ رسے وی یرے دل وی بنو چھ منگت دا ویلی کی گی چھے ما زنی خلی فارم اوستا پا غابا نے ہم منگتا ریڈ لائن رازی چھے منگتا غا پا وقت شناختی کارڈ نو بلاک چې دلته موږ ته یو ریډ لائن راځي په دې باندې او دا صرف زمانہ د ډیرو ملګرو زمونږ پاسپورټونه بلاک شناختی کارډونه بلاک او دا هلته بلاک کېدل شروع شول چې کله موږ د خپل وطن د خپل خاورې د خلکو دپاره د ژوند غوښتنه وکړه د عدالت غوښتنه وکړه د آئین غوښتنه وکړه په سلونه هم زیاتې دي او په دې کې زیاتره د غدارې مقدمې دي په سلګونو د غدارې مقدمې سیم کارت بلاک شناختی کارت بلاک پاسپورټ بلاک تګ راتګ پابندي او داسې مشکلات څو ځله د حملې کوششونه زموږ ملګري په جیلونو کې او زموږ ملګري ته دمکیانې د ډېرو ملګري نوکریانې ختم دا یوازې او یوازې هلته وشول چې کله موږ په دې خاوره کې د خپل ولس د پاره امن و وغوښتو حق مو وغوښتو او ورسره انصاف مو وغوښتو
لکه کور کې هم د ښځو څه ضرورت وي د ماشومانو څه ضرورت وي چې ستاسو د هر څه بندي نو څه قسمه بیا لکه خپل خیال د خپل کورنۍ خیال څنګه ساتي ځکه چې هم یو بنیادي
دوی خبرې دلته یا خو به زه خپل کور جوړوم یا به کام جوړوم یو خو به قربان کوي نو مونږ په دې کې ذات او ځان خپل خپلوان دا قربان وو د دغه ته تیار یو حکام وطن چې د دلتا یو ورځ نه دا دوی ورځ نه دی سلویش پنځوس کالا او بیا په دین اول څخه پیرنګی راغلی تر یو نیم سل کالو پر دا خاوره تباهی او بربادی سره مخ تا نه تا ته پته شته نه ماته چې زمونږ بچی به د کوم ډرګس د کومې دهشتګردۍ د څه شي ښکار کېږي نو د دېږي دپاره د کور ضرورتونو ته خو نه یم ورخبر خو کام فلال ضرورت لري چې پاسونونه دی وي ولسي شعور دی وي ملي او کامي فکر دی وي ملي هوډ دی وي او په دې خاوره د ملي فکر او د ملي هوډ په بنیاد باندې یو اتحاد وي او که کله دا اتحاد قائم شو بیا په دنیا کې یو ملک هم یو فوج هم یو اداره هم یو تنظیم هم یو مسلح ګروپ هم په دې خاوره هیڅ بد امنی هیڅ بیروزګاری هیڅ بل کار نشي کولای نو لہذا که کام جوړ شو زمونږ ټولو کورونه آباد دي ستاسو هم ډیر مننه خوشاله شو
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د ډیو خبرونه الله هم دوام لري په تیر اونۍ کې د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت د اربن فارېستري یا د خاریه ځنګلونو پالیسۍ منځوري په داسې حال کې ورکړې چې د پیښور په شمول په زیاتره خارونو کې بوټي ونی او د شینوالي کمیدو ترڅنګ تازه هوا او د اوبو ستونزې رامنځته شوې دي د ماحولیات او ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې دغه پالیسۍ تر مخه به په حکومتي ادارو زده کړو مرکزونو او نورو ولسی ځایونو کې خلکو ته پوهه ورکول کیږي چې هغوی ډیر بوټي ولګي او د ماحول په ښه کولو کې خپل برخه رول ولوبوي په دغه حق لبانی د ډیور ډیو خبریال فرید شینواری نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي
د جنوري په 13مه د خیبر پختونخوا تیر شوی حکومت د اربن فارېستري یا خاري ځنګلونو پالیسي 2013 منځوري ورکړي او په دې لړ کې د عمل کولو پلان هم جوړ کړای دی خیبر پختونخوا حکومت ویلی او د خاريزو سیمو د پاره په دغه پالیسي باندې تیر یو کال نه کار روانو او دا به په ماحول یا چاپیریال مثبت تاثیر وکړي د خیبر پختونخوا د ماحولیات او ځنګلونو محکمې او اعلی چارواکي ګلزار خان وی او وی ډی وته اویل په خارونو کې وړاندې ناشینوالي او بوټي ډېر کم شوې دي
په کوستاسو کې شاورې نو ستې تر اخره بیا دی خار ته ورشي نو پشاور یونیورسيټي په ټمپریچر او په خار کې وتاست تقریبا 9 ډیګري یا 2 ډیګري سنتیګریډ په ګرمۍ کې کمی محسوسېږي. دا ټول د ونو بوټو د وجې نه مند اربن پالیسی آئی کے دائیں چی ارا خلق با سونا سوسائٹیز دی دے کے بس پورشن سے کم دے آئی کے بخام خا پلانٹیشنز کے کم چیزیں موسرا اویلیبل سپیسز دی تا آئی کے سکول کالجز اور کم دا لور ڈپارٹمنٹس دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دی آئی منگا پا پلانٹیشن ڈرائیوز کی دلکو آئی پا دے کے مطلب بوٹی موٹی لگی ہو گرین جوی بس سیواشی
دا خیبر پختونخوا پا خانی حکمت لخوا ویلے شویو پا ټول هیواد کې په اولانی ځل په پښتونخوا کې د اربن فارسټری یا خاري ځنګلونو پالیسۍ منځوري ورکړای شوې ده. د دغې پالیسۍ تر مخه به په خارونو کې بوټي، پارکونه، باغونه، گرین بیلټس او نور داسې ګامونه اوچتولای کیږي چې په ماحول یا چاپیریال به مثبت اغیز وکړي. گلزار خان وایي تیرې ډېرې مودې راهیسې په پېښور کې د آبادۍ د زیاتېدو د لاسه شینوالی کم شوی او د کورونو جوړولو هم چاپیریال اغېزمن کړی دی.
موږ چې دی نو یو 50,000 بوټي نال کړو چې یو باران وشي نو دا انشور چې دا یو 50,000 لیټر اوبه خو موږ ځمکې ته ورکوزي کو په دغه طریقه باندې رین واټر هارویسټنګ لکه موږ یو نالا ده او پای کې چې باران اوبه راځي او هغې ته موږ ورکوټې غونته لوکل لگا کی اور کوٹی ہوں تو بند وہ ہوا آگا دا بارانا ہو وہ آلتا کی وردی گیا اور یا رو رو جزت کی گی پس مکہ کی نو بلا مطلب دا دے چھے حالی زلی روانی دے کوششونہ دی روان دی وہ بس دا گلے چھے آگا گل غواری دخل
د ماحولیاتی چارو پوهان وایي دغه پالیسی که په وخت جوړه شوی وای نو د با په چاپیریال یا ماحول ډیر مثبت اغیز کړی وای او موسمیاتی بدلون د بدو اغیزو مخنیوي کې به هم ګټوره ګرځېدلې وای. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد نفیس وی اووی ډیوه ته وویل د موسمي بدلون او نړیوالې تودوخې د کمولو په لړ کې چټک ګامونه اوچتول پکار دي.
ډېر فیکټرز دي لکه یو خو دا زموږ سره چې کم کارغان مارغان دي د دې په یو ځای میلاو شي که نه موږ د ماحول صفا کې دغه شان دي کاربن ډای اکسایډ جذب کوي، اکسیجن خارجوي، سوری کوي، اوبو تاسو څنګه خبر او کړه نه اوبو باران اوبو د دې په جذب کولو کې لاندې مدد کوي، سرکولیشن راولي، فریشنس راولي، دې خو ډېرې فائدې دي او ډېر زیات ضروري دغه وي.
ماحولیاتی چارو پوهان وایي د خارجو سیمو د شینوالي او ماحول ښه کولو په لړ کې که منظور کړای شوی پالیسي عملي کړای شي نو دې سره به ماحول صفا شي او ځینې رنځونو مخنیوی به هم وشي. فرید شینوالی، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خپرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د ډیو رادیو خبرونه ته غوږی. د سویډن وزیر اعظم په سر خار سټاکهوم کې د یو قران د سوزولو پیښه غندلې او دغه یې ډیره به احترامي بللې ده. د قران پاک د سوزولو دې پیښې غبرګونونه راپارولې او د ترکیې سره یې د سویډن تعلقات په داسې وخت کې د تناو کار کړی چې سویډن غواړي په نیټو کې شامل شي او دې کار کې د ترکیې ملاتړ ته ضرورت لري. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار فواد لامی تاسو ته وړاندې کوي.
د خالی یا شنبې په ورځ د سویډن یو انتها پسند سیاست مدار راسموس پالوډان په سټاکهولم کې د ترکیې سفارت مخې ته یو قرآن ته اور ورته کړ. دا چې د سویډن پولیسو څنګه پالوډان ته د داسې یوې مظاهرې اجازت ورکړ، په دې باندې ترکیې ته قهر ورغی او سرخار انقری ته یې د سویډن د دفاع وزیر سفر لغوه کړ. د دې ترڅنګ د ترکیې حکومت د سویډن سفیر د احتجاج په خاطر هم ورغوښتی دی. د خالی یشنبې ورځې په ماسخوتن د سویډن وزیر اعظم اولف کریسټرسن په یو ټویټ کې ولیکل، د اظهار رای ازادي د جمهوریت یو بنیادی برخه ده، خو هر څه چې قانوني وي ضروري نه ده چې هغه مناسب هم وي. د هغو کتابونو سوځول چې ګڼ شمیر خلکو ته مقدس وي یو ډیره ژوره بې احترامي ده. د سویډن وزیر اعظم زیاته کړې، زه غواړم د ټولو مسلمانانو سره چې نن په سټاکهولم کې د پیښې شوې واقعې له امله ناراضه شوي دي همدردي وکړم. داسې حال کې چې سویډن کوښښ کوي ترکیه په دې راضي کړي چې په نیټو کې د سویډن او فنلند شاملېدل منظور کړي، د انتها پسند سیاستمدار پالوډان مظاهرې د انقری او سټاکهولم ترمنځ تعلقاتو ته لا زیات نقصان ورساوه. ترکیه غواړي چې سویډن د اول هغه کوردی فعالین چې سویډن کې اوسیږي ترکیې ته وسپاري او د ترکیې د مشرتابه ضد مظاهرو مخه دې ونیسي. د ترکیې تر څنګ ګڼ شمیر نورو مسلمانو ملکونو هم سویډن کې د قرآن د سوځولو په واقعي غوسه او خفګان څرګند کړی دی. پاکستان دا پیښه په کلکه غندلې ده او د نه منلو وړ یې بللې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر لیکلی دی چې په سویډن کې د یو ښي اړخي انتها پسند په لاس د قرآن پاک د توهین قابل نفرت عمل د مذمت کولو دپاره هیڅ الفاظ کافي نه دي. داسې نشي کیدلی چې د اظهار رایې د ازادۍ جامې لاندې ټوله نړۍ کې د 1.5 بلیونه مسلمانانو مذهبي جذبات مجروح کړی شي، دا د منلو وړ نه دی. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خارجه وزارت ویاند حافظ ضیا احمد تکل په یو ویډیوي پیغام کې په سویډن کې د قرآن پاک سوځول په کلکو الفاظو غندلي او د سویډن په حکومت یې غږ کړی چې د دې واقعي عامل ته دې سزا ورکړي او آینده کې دې د نورو داسې پیښو مخه ونیسي. مراکش المغرب ویلي چې په دې حیران شوی چې څنګه چارواکو دا اجازه ورکړي چې د سویډني انتظامي ځواکونو د سترګو په وړاندې داسې عمل ترسره شي. انډونیشیا، سعودي عرب او متحده عربی اماراتو هم د واقعي مذمت کړی او د خلیج همکاري کونسل او اسلامي همکاري تنظیم هم دا پیښه غندلې ده. د انډونیشیا حکومت ویلي د مقدس کتاب یعنی قرآن پر ضد داسې توهین آمیز عمل مذهبي رواداري غداغداره کړي او نقصان یې ورته رسولی دی. د اظهار رایې ازادي باید په ذمهوارانه توګه پر ځای کړی شي. په استانبول کې د سویډن کنسلګری مخې ته لسګونه احتجاج کوونکي د شنبې په ورځ په ماښام راغونډ شول او د خپل ملک یعنی ترکیې نه وغوښتل چې د سویډن سره د خپل سفارتکاري تعلقات وځنډوي. د یادونې وړ ده چې انتها پسنده پالوډان چې نیم سویډنۍ او نیم ډنمارکۍ دی تر دې وړاندې تیر کال هم د خلکو مخې ته د قرآن سوځولو نندارې جوړې کړې وي او په نسل پرسته ښکنځلو او فساد ته د هوا ورکولو په عمل مجرم ګڼل شوی و. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د افریقي بینن او نایجر هیوادونو خپلو کې د اتحاد لوزنامه د سخت کړی ده. دغه ملکونو دا لوزنامه اوس واشنگتن کې د امریکا او د افریقانو سر مشرانو د غونډې په موقع د سخت کړی ده. د دې لوزنامې تر مخه به د بینن د کوټونوو نومي بندر او د نایجیریا د سر ښار د نیامي ترمنځ د کیدونکي سمندري چلند اخراجات ډیر راکم شي. د امریکې د میلینیم چیلنج کارپوریشن نومي تجارتي اداره به د 202 میلیونو ډالرو سرمایه کاری په بینن کې او د 302 میلیونو ډالرو سرمایه کاری به په نایجر کې کوي. د سرمایه کاری په دې رقمونو کې به بینن او نایجر نوري 45 میلیونه ډالر د خپل طرفه اچي. اندازه لګولې شوې ده چې دې سرمایه کاری نه به دواړو ملکونو کې 1400 خلکو ته فایده ورسي. بینن او نایجر د سب سهارا سیمې په تیزی سره اقتصادي تور مخ په ترقه روان ملکونه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دي چې د دواړو ملکونو د اتحاد له برکته به پیداواری وده زیات شي، د تجارت او د چلن اډانی به مضبوطی شي او د دواړو ملکونو صنعتونه او د دوی اولسونه به د یو بل سره وتړلی شي. خاغلی بلینکن دا هم وویل چې د بینن کوټونوو سمندري بندر د غربي افریقې د معیشت پاره ډیر لوی اهمیت لري. بینن ته د دې بندر نه زخ ډیر آمدن ترلاسه کیږي. د دې بندر په ذریعه بینن ته بین الاقوامی تجارت کې ډیر اسانۍ اصلي دي او دین خپل مال بهر دنیا ته لیږي. د نایجر غوندی گاونډي ملک د پاره هم د بینن د سمندري بندر ډیر لوی اهمیت ته ځکه چې د دې په ذریعه گاونډي ملکونه خپل مالونه خارجي ملکونو ته استي او دا ملکونه د خوراک او د خوراکي تیل غوندي مالونه هم په دې بندر راغواړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې میلینیم چیلنج کارپوریشن با د دواړو ملکونو په بنیادی اډانو کې د 500 کروڑ ډالرو سرمایه کاری کوي او دا به د مالی امداد په شکل کې کوي چې دا شان په دغو ملکونو د قرضونو بوج وانه چولی شي. خاغلی برینکن زیاته کا چې دا منصوبې به د امریکې د روغ نیت اینداره وي. دا به ډېرې صفا سوترا او د اعلی معیار وي او د دواړو ملکونو خلک به د دې منصوبو په حق له هر وخت او هر قسمه تپوسونه او معلومات کولی شي. کله چې دا منصوبې مکمل شي نو د دې په برکت به د بینن او د نایجر ترمنځ د سړک په لاره په محفوظه طریقه د مال وړل راوړل ډیر تون شي. دا منصوبې به بینن او نایجر د دنیا نورو زیاتو تجارتي منډو سره اوتړي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختم کړله چې واشنگتن کې د امریکای او د افریقانو ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې موږ دا قسم سرمایه‌کاری د هر سنه بالا ساتلې ده. ځکه چې مونږ په دې پویو چې د هم دې قسم منصبو په ذریعہ مونږ د بحر اوقیانوس دواړو غاړو ته پرتو خلکو ته حقيقي فائدې رسولې شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي. ایډیټوريال وی او ای واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ای.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیدي.